سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشې تاسو د ازادي راډیو اوریدونکي هستی. د قطر بهرنیو چارو وزارت نن سه‌شنبه د سلباغي درویشتمه کندز کې د کابل بانک څنګه مخې ته نننۍ چاودنه غندلې ده. خبره پڼه کې د قطر پر هغه دریز چې هر راز ترهګري او سختدریزي ردوي ټینګار شوی دی. په کندز ښار کې نن د کابل بانک مخې ته چاودنې دغلته راټول شوي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبان د حکومت دوه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر دې زیات نور ټپیان دي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت وین بیا د وژل شوي شمېر تن خود را ده. بلخوا پخوانی ولس مشر احمد کرزی و د سولې دالی شورا پخوانی مشر عبدالله په کندز کې دا چاودنه غندلې ده. ښاغلي کرزی دا پیښه د انساني او اسلامي موازینو خلاف عمل بللې ده او ښاغلي عبدالله هم د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې او دا برید یې غندلې ده. تر اوسه پورې په کندز کې د دې برید چې چارواکو ځان وژونکی برید بللی مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د ورته ځینو بریدونو پخه د داعش خراسان ډلې منلې ده. په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په یوه ځان مژون کې املاکي 15 کسان وشه شوي دي. ریوټرز خبري اژانس سمې خمندانۍ د بنجما الدین خاکسر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي پوهه شوې چې د طالبانو وسله بال او ملکي وګړي شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسر له قوله راغلي چې بریدګر خپل چاودونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید په اړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د املای یوه ورځ وروسته له هغه کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د دلې د خراسان څنګه د غواخونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ مرسلې درویتی شي پرونی غونډې ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې د دلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بې دلیله نه دي. وسلین بنزه په امنیت شورا کې د افغانستان پاړه په بیګانه غونډه کې دا وکړه چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د امریکا پاتې شوی وسلو ته د داعش په څیر د ترهګرو ډلو د لاسرسي مخالصه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شي او بلاخره د داعش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان پاړه په ځانګړې غونډه کې پر دې بحث شو چې د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګري ګواښ دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په غرنوي ځنګلونو کې د لګیدلي اور د وژنې لپاره هڅې روانې دي. د اطفایي سلګونه کارکوونکو نن په داسې حال کې چې درانه وسایل کارول د دې اور د وژنې هڅه کوله. چارواکي وایي چې دا اور اوس د انسانانو د استوګنې سیمې او څارویو ته ګواښ دی. د غرنوي بوټو د اور چې د سوبیاشتو وچې هوا وروسته لګیدلې د بلوچستان کهول سیمې ته د پراخېدو په حال کې دی. او ورسته خبرم دا چې ملګری ملتونه وایي چې د اسرائیل او ماسترمنز اوربند له نافذې وروسته غزې ته د بشري مرستو پر اساس ولګې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. حماس پرون دوشنبه د فبروري لسمه اعلان وکړ چې د غزې د موافقې پر بنسټ د اسرائیلي بربتو د خوشي کولو بل پړاو به چې د روانې شنبه پر ورځ په پام کې دی تر بلې خبرته وزنډوي. حماس وویل چې اسرائیل غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربند له مقرراتو سرغړونه کړې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې هم اوریدلای شئ. کندز کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده.
په دغه چاودنه کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیان دي.
فساد سره د مبارزې په برخه کې افغانستان درې درجې شاته کړی.
فساد یا افغانستان اوس رواج سوی ده، دلته ختمی دي نه. ډېر ادارات کې په قضا کې ډېر زیات ده، په ټولو اداراتو کې.
او هرات کې د سرطاني ناروغانو په شمیر کې د ډېر سلنې زیاتوالی.
زما لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نور یې ټپین کړي دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته شوې ده، چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو ماشینو اخیستلو او بانکي معلوماتو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمېر له 14 تر 18 تنو ښودلی دی. د پیښنی شاهدان وایي چې چاودنه درنه وه او ممکن تلفات هم ډېر وي. دوی وایي دا چاودنه سیمه طالب ځواکونو کلبنده کړي او چاته د ورتک اجازه نه ورکوي. د پیښو مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. جزئیات د اکرام علی اکرام په راپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي د نن سهار په 14 کې چې په کندوز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته شوي 15 تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رویټرز خبري ایجنسۍ ته کړي او ویلي دي دا یوه انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمېر تایید کړي او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکوونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمېر له 14 تر 18 تنو ښودلې. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د کندوز ښار د څلورمې امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. دا پیښه یعنی شاهدان وایي پیښه شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. دوی وایي د 14 غږ تر لرې لورو ځایونو واورېدل شوی چې له عملی ښایي درانه تلفات اوښتي وي. د کندوز ښار یو اوسېدونکي او د پیښه یعنی شاهد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نن کندوز ولایت کابل بانک مخې ته یو انفجار وشو. په دې انفجار کې ګڼ شمېر مجاهدین چې راټول شوي وو خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتینی میوی چې یاد انفجار تر سره شوی ده ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوي دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلابند شوي او هیڅ چاته هلته د تګ اجازه نه ورکوي. دی وایي له 14 وروسته یې ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښې د سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 218 عمري قل اردو روغتون ته انتقالول.
عمری قل اردو شفاخانې ته انتقال شوي دي. په دغه 14 کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي، خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم کومې وسلهوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې رامنځته شویو پیښو مسؤلیت تر ډېره داعش وسلهوالو منلی دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یوه ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې، خو په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنۍ د ډېری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سربراز خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونې ځانمرګ برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
پر همدې موضوع مې د پرزدل جمهوري نظام د وسلوال ځواکونو بیان ښاغلي اجمل عمر شینمر څخه وپوښتل چې دا ډول پیښې د څه ښکارندوی کوي.
وګورئ، دا لومړنۍ پیښه هم نه ده، وروستۍ پیښه هم نه ده. پس له دې نه چې طالبان حاکمیت ته رسېدلي دي، دوی هغه کوم ډاډ کاذب ډاډ چې ولسته او نړیوالو ته ورکړی و او فهمې ته دا کوم کاذب غرور چې لري فقط او فقط داغه پایلې دو ترلاسه کوي. پدې چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې داغه نه ګټه پورته کوي، یاغه ته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده. چې په ټوله کې متاسفانه اوسنی حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي. دوی په خپل منځي اختلافات او ناندريو او د قدرت تویش اختري هغه اصلي مسولیتونه ورنه په پراته د امنیتي چارو نه په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دوی هغه کم دهشت او وحشت په بنسټ چې کم امنیت لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت په دې چې په جمهوریت کې یوازنی دله چې امنیت ګواخه دوی خپل وو، او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک په سیاسي ډګر کې البته نو د داغې نه وروسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوی دی چې ګویا چې
یو بله مسله چې افغانستان کې د خامنتی وضعیت ادا کیږي که بیا دغه ډول چاودنې کیږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویلي چې دا به نه لومړنی وي نه به وروستی وي دغه ډول چاودنې بیا څومره دغه د ښه امنیتي وضعیت اداوي چې کیږي ننګولی شي
تاسو وګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت هلته نشته امنیت نه موږ کوم هغه فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیارې رامنځته شوی و او د هغې تر څنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینۍ ډله چې امنیت یې ګواښه همدوی خپله و ولې اوس کوم حالت چې دی اوس خو په افغانستان کې متعددې تروریستي شبکې فعاله دي چې هغه خپله د اوسني حاکمانو دپاره لوی ګواښ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي امنیت یوازې فزیکي امنیت نه دی د افغانستان ولس د افغانستان جغرافیا نه رواني امنیت لري نه څوک شخصي امنیت لري نه اوپراتیفي امنیت لري نه کاري امنیت لري نه د پرمختګ امنیت شته دی نو هغه اداوي اصلا بي ځای دی او دا د امنیت تعمیدلو ادا مطلقا کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپل ولس او خلک لوبي مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ نه دونه داخله هم نشو کولای
چې وروسته کې شین مناسب کراته وي چې دغه تاسو د تروسي ډلو یادونه وکړه که دغه ډلې موجود وي یا دغه ډول چاودنې بیا کېده بیا څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي
دا مطلقا د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیره شوې ده خطر زنګ هغه وخت کې چې د امنیتي اړخ چې یو غواخ متوجي ولې دا غي غواخ پاکله باندې اندېښنه موجوده اوس د اندېښنې خبره وتل ده اوس عملا کم د دوی مخالفین چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګر ډله چې هغه اوس عملیاتي کچې ته وتلي دي کله چې په پوځي لحاظه یا استخباراتي لحاظه یو ډله عملیاتي کچ ته وزي هغه حد ته رسیدلی چې نور په ځان بسای او دا ډاډ تر لاسه کړی چې هغه عملیات تر سره کولای شي
هغه لږ مرمر شنوار او چې موږ سره مرکه کړی و
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اړونتیا نړیوال سازمان لخوا د فساد سره د مبارزې د تازه خپور شوي راپور پر بنسټ افغانستان په دې برخه کې درې درجې شاته کړی او 115 ځای کې دی یا سازمان دې درجه بندۍ کې د نړۍ 130 هیوادونو ارزولي چې د طالبان تر واک لاندې افغانستان په 2023 کال کې د فساد اړوند له سل نمرو ولستنبې اخیستې دي که ته د طالبان حکومت په انتظار د دغه راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو مخکې وخت په وخت بېلابېلو طرف چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړي او پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې ده ځینې افغانان به وایي چې د حکومت ادارو کې په ځانګړي ډول د اداري فساد له بېلابېلو پیښو سره مخ کیږي نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د روڼتیا نړیوال سازمان د 2023 کال په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د 130 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی د سازمان د دې ارزونې په راپور کې چې د سېشنبې په ورځ د فبروري په 11مه یې خپور کړی افغانستان ته د روڼتیا په برخه کې له سلو نمرو ولس نمرې ورکړي او ویلي دي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې درې درجې شاتګ کړای دی بروندي او ترکمنستان هم له افغانستان سره د ورته نمرو په لرلو 115 ځای کې دي د دې درجې باندې لمخې افغانستان په 2023 کال کې بیا 112 ځای کې و او هغه مهال یې له سلو نمرو شل نمرې درلودې د یادونې ده چې ډنمارک د 2023 کال په شان د دې سازمان نه د نوي نمرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو روڼ هیواد او لومړي مقام کې او جنوبي سودان بیا د 8 نمرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو مفسد هیواد او 130 ځای کې دی د روڼتیا نړیوال سازمان د خپلو ټاکل شوو معیارونو او کټګوریو پر بنسټ هر کال د نړۍ د 130 هیوادونو عمومي سکتورونه ارزوي او د دوی د معلوماتو مخې دا ارزونه د نړیوال بانک نړیوال اقتصادي فورم په ګډون د یو شمیر معتبرو نړیوالو بنسټونو لخوا ترسره کیږي. د دغه سازمان په ټکو د هر هیواد نمرې لږ تر لږه د دریو ډیټاو د سرچینو ترکیب دی چې د فساد اړوند د دیارلس بېلابېلو سرویګانو وروسته محاسبه کیږي. هر هیواد چې ډېرې نمرې ولري هغه په دې معنا دی چې د فساد سره په مبارزه کې پیاوړی دی. که څه هم دغه سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د فساد د ډولونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي، خو یادونه یې کړې چې بې ثباته هیوادونه د استبدادي رژیمونو په درلودلو په عمومي ډول په ټیټه درجه بندي کې دي او افغانستان اوس په خپل تاریخ کې له تر ټولو بدترینه بشري ناورین سره مخ دی. هڅه مو وکړه د دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې وخت په وخت بېلابېلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړې او پر وړاندې یې د جدي مبارزې خبره کړې ده. خو له دې سره یو شمېر افغانان ادعا کوي چې د خپلو اداري چارو د ترسره کولو په برخه کې په بېلابېلو حکومتي ادارو کې د اداري فساد شاهدان دي او د بډو غوښتنه ترې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
فساد د افغانستان اوس رواج سوی دی، دلته ختمیږي نه. په ډېرو ادارو کې، په قضا کې ډېر زیات دی، په ټولو ادارو کې. یعنی ما خپله تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې فساد نه وي. هغه ثابت کم خلکو له ګزاره کول دوی شاید د هغوی نه ډېر واخلي.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی چې د همد ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دولتي ادارو کې فساد اماسې په غیر مستقیم ډول اصل کېږي، په ښکاره نه بلکې په غیر مستقیم ډول. او داسې ډېر پېښې موږ لیدلې چې په د موسساتو پر مسئولونو باندې بوج راوستل کېږي تر څو هغه محلي چارواکي تر څه هم واخلي. زیاتره دلته د ولسوالیو ته د بشري مرستو د موسساتو لخوا ځینې د مسایلو لپاره د سهم کارتونه راشي چې هغه سهم په خپلو کې تقسیمېږي.
دا یادونه ده چې افغانستان په تېره یوه لسیزه کې د دغه سازمان په درجه بندۍ کې یو ځل او په خپل تاریخ کې تر ټولو ډېرې نمرې چې هغه څلیرویشت نمرې وې په 2022 کال کې ترلاسه کړې وې چې په 150 ځای کې راغلی و. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې تر کومه په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسولینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه موجوده نه وي، بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. د دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل:
بختانه ووایم په افغانستان کې ډېرې هغه برخې چې تر ټولو نه ډېر اړتیا ورته لیدل کېږي او هغه د یو ستراتیژیک خطر په شکل پېژندل کېږي، هغه برخې سره نه څوک کار کوي او نه یو چاته اهمیت لري. په هغې برخې کې هېڅ کار نه کېږي او ځینې برخې داسې دي چې هغه یو درېمګړي نهاد او درېمګړي حرکت ته ضرورت لري چې هغه باندې په مستقل ډول باندې نظارت ولري. ولې اوس مهال په افغانستان کې خصوصا د فساد موضوع باندې هېڅ دغسې کوم نظارت نشته. اصلا چرته چې نظارت نه وي او چرته چې ویره نه وي او فرصتونه ډېر وي د فساد دپاره، نو هلته معلومدار دی چې فساد وي.
د ښاغلي ادیب په خبره په افغانستان کې اداري فساد یوازې د چارواکو او مسؤلینو لخوا د بډو اخیستل نه دي، بلکې د بېلابېلو نړیوالو بشري بنسټونو په چارو کې لاسوهنه، په حکومت او دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو د خپلو کسانو ګمارنې او ګڼ نور موارد هم بلل کېږي. په افغانستان کې د روڼتیا نه موجودیت په ځانګړې توګه اداري فساد خبره نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې د تېر جمهوري حکومت پر مهال هم دغه هیواد په ځلونو د نړۍ د مفسدو هیوادونو په کتار کې راغلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمشري له ماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلي برمتاو د خوشي کولو بهیر ونه دروي. انټونی ګوترش دا څرګندونې نن وکړې. دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمتاو د خوشي کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې ټول اسرایلي برمتا د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلي برمتو خوشي کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. ښاغلی ګوتریش پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیسو چې په غزه کې د یوې لویې تراژیدۍ سبب کېدای شي. هغه لیکلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنځ اوربند چې د جنوري په 19 نافذ شو، په غزه کې هغه جګړه تر ډیره بنده کړه چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه او په ترڅ کې د اسرایلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطیني بندیانو په بدل کې په 5 پړاوونو کې اسرایلي برمته خوشې شول. خو پرون دوشنبه د ازادین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څانګې اعلان وکړ چې د اسرایلي برمتو د خوشې کولو بل پړاو به چې د روانې شنبه په ورځ په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وځنډوي. القسام پر اسرایلو تور ولګاو چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربند له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداری ځکه 15 مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربند موادو رعایت ته د اسرایلو د هڅولو لپاره کافي وخت ولري. له دې اعلان وروسته اسرایلو په غبرګون کې وویل چې پوځ د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. دا لنجه وروسته له هغه نوره هم لویه شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې که د شنبې ورځې تر غرمې پورې ټول اسرایلي برمته خوشې نشي نو دی به د غزې د اوربند موافقه باطله کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ټرمپ ګواښ ته په غبرګون کې وویل چې اسرایلي برمته به یوازې هغه مهال خپلو کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رویټرز خبري اژانس ته وویل ټرمپ باید د خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه یې باید رعایت کړي. ښاغلي ټرمپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی و چې د غزې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکي دې ووځي او د دې سیمې کنټرول دې امریکا په لاس کې واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د هرات د سیمیز روختون مسؤلین په دغه ولایت کې د سرطاني ناروغانو په شمیر کې د 10% زیاتوالی خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس په دغه ولایت کې د حوزوي روختون د انګلوروژي د څنګه د روزین کې ډاکټر محمد طارق صدیقی په حواله راپور ورکړی چې سکل په یاد روختون کې 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوي دي. دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په یاد کې دننه د درملنې اسانتیاوي کمی دي او د دې توان نه لري چې خپل ناروغان بهر ته ولېږدوي. نور حال په دې راپور
د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست یو شمېر مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 15,000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د دوشنبه په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څانګې د روزونکي ډاکټر محمد طارق صدیقی په حواله خبر ورکړی چې دغه شمېر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغۍ 10% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تګ توان نه لري. د هرات د اوبا ولسوالۍ اوسیدونکي عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم. زه نه پوهېږم چې څه وکړم. خدای پاک دې زموږ سره مرسته وکړي.
د هرات ولایت د جبریل ښارګوټي اوسیدونکي جعفر احمدي هم ازادي راډیو ته وویل
کاکای سرطان مغز داشت یک هفته پیش فوت کرد من زیاد تداوی شکردیم من تا پاکستان هم برد
رمی ده مغزو سرطان درلود یوه اونه مخ که وفات شو موگی دیر درملن وکران پاکستان تا مویورد خوخن شو لبد مرغ پا افغانستان که دننه ده درملن اسانتیاوی کمی دی او چوک چکو به هر که ده درملن واسه اونه لری ناروغ
له لاسه زی. د هرات حوزوی روغتون روغتیایي مسولین زیاتوي چې لشپګو کلونو راهیسې یعنی له 1998 تر 1403 کال پورې له 2000 زیاتو د سرطان ناروغانو د دغه ولایت روغتونونو ته مراجعه کړې ده. خو د افغانستان په لویدیځ کې کوم موارد د سرطاني ناروغۍ د زیاتېدو لامل ګرځي؟ د انکولوژي څانګې متخصص ډاکټر یاسین جلالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عوامل محیطي استفاده از غذای نامناسب باشه
چاپیریالي لاملونه او د نامناسبو خوړو کارونه چې پاغې کې د کیمیاوي توکو اندازه زیاته وي ناسم چاپیریال او د ناسمې هوا تنفس کول چې په هوا کې بیا کیمیاوي مواد لکه کاربن مونو اکساید چې له سرب نه پکې استفاده کیږي دا ټول خپل اخیز لري.
هڅه مو کړه د سرطاني ناروغانو د شمیر د زیاتېدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاو په اړه د هرات ولایت د امیر روغتیا د مشر مولوي محمد طالب شاهد نظر ولرو، خو زموږ پوښتنې یې ځواب نه کړې. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو شمیر 15 لک کسانو ته رسیدلی و او په کلنی ډول له 9000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې شپږ او یا سلنه یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 40000 افغانان په بیلابیلو سرطانونو اخته کیږي چې له دې ډلې تر 15000 ډېر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د معدې، ستوني، شونډو، خولې، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د 3 میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډیر سوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخ
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې مې دار او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مې دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبان حکومت د ترانسپورت او چلن وزارت د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د مسافر وړونکو موټرو پر سرعت یا چټکتیا محدودیت لګولې دي. یاد وزارت پرون په خبر شوی بیان کې ویلي دي چې د بهیر د کنټرول لپاره یې په مسافر وړونکو موټرو کې د جی پی ایس د څار آلې هم لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې موټر چلوونکي او سوارلۍ په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له زیاتوالي اندېښمن دي. دوی وایي د طالبانو حکومت غواړي چې د اقدام په ټول جدیت سره پلی کړي. نورحال پر راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرګونو ترافیکي پیښو له زیاتوالي وروسته د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو تازه اقدام کې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره پر مسافر وړونکو وسایطو د سرعت محدودیت لګولی دی. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اعلان کړی چې د مسافر وړونکو موټرو لپاره 115 کیلومتره فی ساعت سرعت ټاکل شوی او چلوونکی حق نه لري چې له دې زیات چټکولار شي. دغه وزارت دغه شان وایي چې د موټرو د سرعت د کنټرول په موخه یې د جی پی ایس د څار آلی هم په یو شمیر مسافر وړونکو موټرو کې نصب کړي دي او دا پروسه به هم نوره وغځوي. افغان موټر چلوونکي د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښمن دي او د طالبانو حکومت دا اقدام د ترافیکي پیښو د راکمولو کې مؤثره بولي. حبیب الله شاهی چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی د طالبانو له حکومت غواړي چې دا طرح په جدیت سره پلی کړي. دی وایي
وزارت ترانسپورت او هوانوادی افغانستان
د ترانسپورت وزارت لخوا په سرعت محدودیت ټاکل یو ښه اقدام دی. دا کولای شي د مسافرو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د جی پی ایس آلی نصب باید عملي شي ځکه چې دا د خلکو لپاره ګټور تمامیږي.
د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې په افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېرې کیږي او هر کال زرګونه مسافرو ته پکې مرګ ژوبله اړوي. سید نظر چې د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي بی احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لوی لاملونه دي.
برادر بزرګم طرف وځي
زما مشرور وظیفه ته روانو، له یو موټر ښکته شو بل موټر ته پورته کېده چې له یو ډاینا موټر سره یې ټکر وکړ. درې ورځې روغتون کې بستر و، بیا مړ شو.
د
مسافر وړونکو شرکتونو ځینې مسؤلین هم د طالبانو دا اقدام ستایي. عبدالقاهر چې د یو ترانسپورتي شرکت مسؤل دی وایي چې دوی لا د مخه په خپلو موټرو کې جی پی ایس آلی نصب کړي دي خو غوښتنه لري چې د اوږدو مزلونو لپاره د سرعت حد یو څه لوړ شي. دی وایي
زموږ موټرو کې جی پی ایس نصب دی. موږ له امارات څخه غوښتنه کړې چې د اوږدو سفرونو لپاره چیرې چې موټرې ډېرې ناوخته رسي او مسافر ستړي کېږي باید د سرعت حد یو څه لوړ
کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د جی پی ایس آلو د نصب موخه دا ده چې د مسافرو سفرونه خوندي شي او ترافیکی پیخ کمی شي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د قوس په 28مې نیټې په دو جلا ترافیکی پیښو کې د کابل کندهار په لویه لار له 500 ډېر کسان مړه شول او له 600 زیات ټپیان شول. مخکې تر دې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست په یو راپور کې ویلي وو چې د 1403 لمریز کال پایله تر اوسه نږدې 2000 کسان د ترافیکی پیښو له امله مړه شوي او وسو نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي قوانینو نه مراعتول، له اندازې زیاته چټکتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.